د مخام او بجش وی زمک راغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړی ده. اسمت څاروان د خبرونه کوربه دی چې په سوشي بوک استډیو ترازی خو له هغه مخکې پام وکړی د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې لک سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندویو مؤسسو غوښتل چې د افغانستان د روغتیايي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخه په 13 روغتیايي مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. له بلې خوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویندوی ویلي دي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. اوچا وایي تر 2016 ډېرو روغتیايي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خپل خدمات درولي چې له کبله یې 2 میلیونه افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کړی، 15 طالبانی وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې د طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ خو وایي وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالبانی وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او طالبانو یې هم په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لار د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او وی ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو 13 میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د مسکو په ملکی هوایی ډګر کې الوتنې نن وروسته له هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې ناستوګنې سیمې د یو نندارتون پر ودانۍ راپرېوته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي جټ الوتکو لیګل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا یو چارواکي نن وویل چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به دا الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. او بیژن صدرزاده د تایکواندو د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تیکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس نومي فستیوال کې چې 8 تنه نور افغان لوبغاړي ګډون پکې لري د خپل قزاقستاني سیالي اسکاک یلدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرامه وزن لرونکو لوبغاړو پایلوبې ته ورسېده. د هیواد د تیکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپلې دوه مهمې سیالۍ په ښه تفاوتونو سره وګټلې. بیژن صدرزاده اوس دا چانس لري چې یا د تیکواندو نړیوالو سیالیو اتلولي وګټي او یا دوهم مقام ترلاسه کړي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د دې خبرونې موضوع سابه یا بیلابیل سبزیجات دی. په دې خبرې کې چې څنګه د خپلو سبزیجاتو حاصل ډیر کړو، د سبزیجاتو لپاره څنګه مځکه چمتو کړو، د سبزیجاتو د ښې ودې لپاره څنګه خاوره، سره او هوا پکار ده. سبزیجات لکه څنګه چې نوم یې جمع دی خورا ډیر ډولونه لري. ځینې تر خاورې لاندې وي خو ډیر نور برسیره. د زینو ریشې خړل کیږي، د زینو پانی او د زینو ډډ یا ساقه. د سبزیجاتو د کښت او حاصل ورکولو وختونه هم ډیر توپیر لري. ځینې په اوړي، ځینې په منی او ځینې په ژمي حاصل ورکوي. دغو تفاوتونو ته په کتو د هغو د کښت وختونه، د هوا وضعیت او د اوبو اندازه هم توپیر لري. څوک چې د خپل پټی له سبزیو ډیر حاصل واخلو او له آفتونو یې وساتو، را سره اوسه زه اسمت ساروانیم. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کرنې متخصص پوهان ذکر الله ساپی، همدارس د کرنې بل متخصص پوهان ګل احمد ظاهریان، او همدارس نور احمد پوپل چې د کرنې متخصص دی. دوی درې واړو ته هر کله وایم. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ د خبرونې په منځ کې ټلیفون وکړئ زموږ له درنو میلمنو څخه د سبزیو د ښه حاصل د ترلاسه کولو په باب پوښتنه وکړئ. کېدای شي په کومه طریقه چې تاسو سبزی کری دومره ډیر حاصل ورنه کی، او په دې خبرونه کې په هغو لارو پوه شئ چې ښه حاصل څنګه اخیستل کیږي. لومړی پوهاند ګل احمد ظاهریان، که تاسو ووایئ چې سبزیانې څومره دي، څومره انوال لري، شاید شمېرې بیخي ډېر وي، خو په څو کټګوري ویشئ؟
السلام علیکم، خپل سلامونه در رادیو ازادي کارکونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم او اوریدونکو ټولو ته. مننه، خوشاله و چې سابه سبزیجات چې موږ وایو بیخي ډیر انواع او اقسام لري. اضافه ته د لاس زره دولت په شاوخوا کې بوښ سابه لرو په ټوله دنیا کې، اما تجارتي په شکل شپېته ډولې د تجارتي په شکل کرل کیږي چې په ټوله دنیا کې رواج لري. سابه مخکې چې تاسو وویلو، ځینې سابه دي چې موږ د پاڼو څخه استفاده کوو، لکه پالا، ګندنا، کرم، کو او داسې نور. ځینې سابه دي چې موږ د ریشو څخه استفاده کوو، لکه کچالو دي، ګازرې دي، شلغم دی، مولی دی، چغندر یا لبلبو دی. و ځینې چې د تیوبر څخه استفاده کوو، لکه کچالو دی. و ځینې چې د میوو څخه استفاده کوو، لکه رومي بانجان، تور بانجان، بامیا، د کدو کورنۍ، دا ټول پکې شامل دي. دا سابه نظر په اقلیم باندې، په افغانستان کې خوشبختانه چې مختلف اقلیمونه لري، په هر ولایت کې یا په هر سیمه کې موږ مختلف اقلیمونه لرو، سړه اقلیم، ګرم اقلیم، معتدله اقلیم لرو، چې موږ کولای شو چې نظر د سابه د خصوصیاتو مطابق په هغه موسم کې موږ وکړو. ځینې ځایو کې ګرم، ځایو کې په ژمي کې کرو، ځینې ځایو کې چې یخ بندي او یخ واوره لري د یخ بندي خلاصي کرو، یا مخ له یخ بندي کرو. معمولا هغه سابه چې پاڼې خوړل کیږي و هغه سابه چې ریشې خوړل کیږي په یخ موسم کې کرل کیږي، یخ موسم کې حاصل ورکوي. و هغه چې میوه خوړل کیږي هغه د استوایی منطقې میوه دي، د ګرم منطقې میوه دي. هغه موسم کې دا باید وکړل شي چې اقلیم ملایم وي، ګرم یخ نه وي، و ګرمي هم په هغه اندازه نه چې ډېر لوړه درجه وي چې هر نبات د ځان خصوصیات لري. رومي فرزان تر بهترین درجه حرارت د 40-50 درجه سانتیګرد په شاوخوا دی که موږ دا تر 20 جک کو بیا هغه رومي نه پخیږي، نسپین پاتېږي. تور مرچ که موږ فرض مثال په ګرمسیر ولایت کې په 2 کې په 40 درجه سانتیګرد چې لا جګیږي، که هلته موږ ولرو هغه میوه حاصل ډېر کمیږي، و هغه چې بي اکثره میوه یې رژیږي. تور بانجان د حاصل لږیږي، هغه چې د ګرم منطقې دي هم دا معنا نه لري چې په ډېر ګرم ډېر جګ درجه کې حاصل ورکړي. معمولا سبزیجات د اتلس څخه تر 40 پورې، د 14 څخه تر 20 درجه ډېر ښه نورمال حالت کې حاصل ورکړي. نو په دې خاطر موږ په هر سیمه کې موږ کولای شو چې مختلف سابه په مختلف موسمو کې وکړو. په کال کې څو ځلې موږ کولای شو حاصل ځینې وکړو، ځکه چې سابه موسم لاندې ژر پر حاصل راځي، موږ کولای شو چې ډېر وکړو. نو په دې خاطر په افغانستان بهترین اقلیم لري د سابو لپاره. منن
ډیره مننه سلامت صاحب پوهن صاحب ظاهریان پوهن صاحب صافی د سابو لپاره خاوره څومره مهمه ده څه ډول خاوره پکار ده چې سابو ښه حاصل ورکړي
لومړی سلام تاسو ته ستاسو محترم کارکونکو د برنامه میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم د ښایسته باسن ما شروع کړل ده ډیره مننه کوم نو راځو د سبو په اړه کې غواړم چې اوس علاوه کوم چې تاسو په عمومي ډول باندې دا سابو طبقه بندي کوم د هرای منطقو نیمارای او د سرسیرو منطقو سابو په مجموع کې د ځینې ځانګړتیاوي لري چې هر سابو مثلا په سلو منطقو کې اکثره سابو چې کومي پانایي دی زیات دی او چې ته په هرای منطقو کې دی الته د یعنی بلب یا د تیوبلی دی زیات دی نو د پمجو کې صاحب کم فکر کړي صاحب یو شعار دی وای چې کسب ز خوړ نه یو بل د خصه صحت ضامن نو دغه څه مطلب دا دی چې د منرالونو نشه غنیوی او د انسانانو لپاره د غذا د تکمیل لپاره د خوړو تکمیل لپاره ډیر ضرورت لري نو زیاده لپاره چې موږ خپل ساره صحیح او سالم صاحب ولرو نو هغه چې سالم خوړ امر ته پکار دي نو څه خبره دا ده چې نن سبا همیشه موږ تاسو د تولید په اړه کې باس کوو ولې داغه د صحت په اړه کې چې سیفټی او توای دغه په اړه کې دا باس به کړي چې نن په دې هم زب زب خبرې وکم چې دا څوره جو کې په دې کې مطالعه لرم نو سابو د لپاره اکثره سلګلون خاوري هغه خاوري چې ګام کې سابو په دوه کټګوري په امید اورو شو یو پانی سابو یو ټیوبري سابو ټیوبري سابو د لپاره شګلې نه خاوري چې یعنی کچل مور می هم کې دي او د پانیو د لپاره هم د تقریبا نسبتا درندې خاورې چې په دې وخت لپاره ساتل کیږي هغه خاورې هکې خو نن لاله الحمد افغانستان ټول خاورې د سبو د تولید لپاره فوق العاده مناسبې دي او ښې دي او اقلیم هم نو کچې ته موږ تاسو نن سره سرمایه گذاري لپاره توجه پدې کې وکړو دا خاورې خپلې کې وساتو موږ تور شو د کار په وګړو کې یا د کار په ټول میاشتو کې موږ په کافي اندازه سبو تولید کوو شاید د دې چې موږ د تولید د تولیدي ځینې فاکتورونه په مد نظر ونیسو لکه بازاریابي لکه د سبو ساتره لکه د سبو پروسس د سبو تازه مارکیټ ارزه کول دا د نقطې په پام کې ولرو موږ کولای شو چې د تولیدات ډېر لوړ کړو او دغه یعنی خاورې هم سره د سبو په تولید کې د خاورې کې هم یو تناوب راځي او خاورې هم څه کېږي تقوی کېږي خاورې هم کثافت کېږي رزيني غذایی مواد خاورې کې علاوه کېږي چې یعنی د سبو د تولید هغه پروسه چې کې د تداوم ورکی متداوله کوي نو د افغانستان یو دا چې خاورې دي ښایسته خاورې دي او بل دا چې اقلیم دې مناسب ده ځکه افغانستان تقریبا پنځه اقلیم لري چې دغه پخوانی طبقه باندې د اقلیم په حساب باندې ورغی او د اقلیم سره سره د خاورې هم توپیر لري موږ ځین مشرقي ولایتو ته مشرقي ولایتو سره منطقي دي چې د موسمي بارانو تر اغه لاندې ساحل لاندې دي او په دې منطقو کې تاسو معلومات وی اکثرا یعنی د ودایي موسم د نباتاتو لپاره نسبتا هغه منطقو ته چې هغه سړی منطقې دي زیات وی یعنی وزوی مواد د وی موادو هغه سې سایکل مدد دی دی وی نو خاورې یعنی وخت په وخت باندې خاورې خېن کشاف کوي چې تقا کې وته چې خاورې خېن کشاف ولې دي د سبو تولید هم شي کوي وځه کوي همدارنګه چې مثلا زیرو منطقو ته راځو چې سړی سیمې دي په سړی سیمې کې هم امکانات دغه دا چې د خاورې کې د وزوی موادو ریسایکل مدد لګا چې وی بچی وی ځکه موږ کله چې ته د کال دورس نشته وی سوړ او د په ګرم موسم ته بدل تبديل کو دوه موسم راځي چې تقریبا شپږ میاشتې سړی او شپږ میاشتې ګرمي وي په دې شپږ میاشتو کې یعنی په کافي اندازه باندې وزوی مواد خاورې کې ذخیره کیږي دغه شپږ میاشتې چې موږ زمکي خالی پات کیږي کولای شو چې د شپږ میاشتو تولیدي د سبو د تولیدي لایف سایکل کې موږ دا جبران کو یعنی ثابت تولید کو حاصلات الله سکو په کیفیت او سالم نو په دې حساب باندې د نتیجې کې کوم چې افغانستان خاوري د سبو د تولید لپاره فوق العاده شي دي او د سی دي حاصل خیز دي او که چې تعلق ته نور هم پام وشي د فکر کوم د غسرات به ډیر مختلف شي ډیر به تقاول کی او د حد نه زیات سبب من کولای شو چې تبديل کو نو مهم فاکتور په دې کې شته ده مقدار چې هغه بیرونی فاکتور یعنی مارکیټینګ دی
په مارکیټینګ باندې شروسته خبري وکړو په هانسب کې تاسو اجازه
یو خبر څه بندرو چې موږ کولای شو کچته دا امکانات موږ لرو چې د سبو یعنی تولید د پاره یو 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 جنوزف لاره ولرو چې هغه شي نو موږ د قانون په دغه شکل نه شو چې دوه ثابت تولیدوي شي چې یعنی نه د غلجات په اقتصادي لحاظ باندې هغه ته برابر کولی شي او نور د زراعت باندې.
بله ډیره مننه ډیره زیاته مننه پوهان صاحب. ساپای شاخلی پوپل د ناروغي په ارتباط یاد افاتونو په اړه کتا سیز مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي، لکه څنګه چې ویل شو چې سبزیجات بیخ ډیر انوال لري، خو د دې هغو سبزیجاتو چې په افغانستان کې ډیر کرل کیږي دغه په اړه کوي چې مثلا سره بانجان یا رومي بانجان کوم ډول افاتونه یا مرزونه لري، او زمنن دا هم یادونه هم وکړي چې د معالجې لپاره د تداوی لپاره څه لارښوته.
ډیره مننه زام په خپل نوبات سره څروان صاحب تاسو ته تاسو درنو کارکونکو ته د خبرونې درنو میلمنو هر یو صافي صاحب ته همدارنګه ظاهریان صاحب ته او د تاسو درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته وبخښي
سلامت
خپل سلامونه مو کې هیله وړاندې کوم خدای وکړي سره روغ جوړ دی
کار مدن.
جناب څروان صاحب لکه څنګه چې صافي صاحب ویلې لکه څنګه چې ظاهریان صاحب ویلې سابو هډیر انواع اقسام لري او داسې چې د سابو ډولونه ډیر دي همدغه سي ناروغي هم ډیر دي. تاسو په ځانګړي ډول د رومي بانجانو خبرې وکړلې، زه به مخکې لاغنه یو مقدمه چینی وکم ولې په افغانستان کې مرزونه او پتونه دومره ډیر دي. غټه څنګه چې د اکثره سبو تخمونه چې موږ د محلي مارکیټونو نه رانیسو دا سرټیفاید نه دي، دا سرټیفیکټونه نه لري، دا د معتبره سرچینو واسطه باندې نه دي تولید شوي او آزاد بازار په شکل باندې دا په مارکیټونو کې خرڅیږي. نو اکثره داسې په محلي ډول تولید شوي دي، د اکثره د دوی د امراض او د آفاتو په مقابل کې دوی مقاومت ډېر ټیک شوی ده، مقاومت نه لري. بله غټه ستونزه دا ده چې موږ د بزګرانو پوهاوی، عامه پوهاوی خصوص د په خاص ډول د آفتونو د مرضونو په مقابل کې ډېر کم ده، ډېر ټیک ده. موږ د تولید نیتونو خپل وظیفې په ښه ډول ساتنه نه دي رسولي، زموږ بزګرانو په هوای ډیر کم ده. د مرزونو په تشخیص کې، د آفتونو په تشخیص کې غټه ستونزه وجود لري چې اکثره د افغان مرزونو سره ناآشنا نه دي، د آفتونو سره آشنا نه دي. بل ستونزه څروان صاحب دا ده چې د موږ د دواګانو خبره ده، په بدبختانه چې د موږ تاسو په هیواد کې دواګانې هم ډیر په آزاد شکل سره دا خرڅیږي په مارکیټونو کې او د داسې کسانو لخوا خرڅیږي چې هغوی د بوټو د ساتنې متخصصین نه دي. بزګران چې کله هغوی ته مراجعه کوي نو هغوی آفتونه مرضونه ښه نه تشخیصوي شي یا یې ښه نه تشخیصوي. او بل د دواګانو ټیټ کیفیت ده، اکثره دواګان چې زموږ د ګاونډي هیوادونو نه راوارېدېږي یا خو د معتبره کمپنۍ نه دي، او که د معتبره کمپنۍ نه هم وي نو په ستاندار شکل هغه تولید شوي نه دي، دلته ټیسټ شوي نه دي، د دواګانو کیفیت هم ډېر ټیټ ده. نو دغه څو مشکله سره یو ځای شوي دي چې د موږ بزګران د آفتونو او د مرضونو په ترڅ کې د دوی حاصلات ډېر راټیټېږي. ناروغیان خو نظر هر ثبوته ناروغیان او پتونه فرق کوي، زنه سم کوي چې ټول سبو
بلې د ټول خو مشکله ده ډیر وخت تم غوړي کې یوازې د رومي بانجانو مثلا یادونه وکي یا د روست بده کچالو په اړه خبرې وکي، ځکه چې آلوګان یا کچالو هم ډیر زیات کرل کیږي او مصرف هم ډیر دی.
سمه ده څروان صاحب، په رومیانو کې خو غټ ډېر غټ مشکل دغه دوه نوه آتشک موږ لرو، یو ته آتشک پسینه وایي او بل ته آتشک پیشینه وایي. آتشک قبلي آتشک پسینه دا دواړه فنګسي ناروغۍ دي، دا ډېرې عام دي او د دې له څنګ نه اکثره زه ګورم دا ویروسي ناروغۍ په دې کې زښت زیاتې دي چې اکثرا دا د تخم له طریقه انتقالی دي چې بیا دغه کنټرول هم ډیر مشکل ده، مخنیوي ډیر مشکل ده. او په معاشراتو کې دغه د فروټ بورر دوی دا چونجان ډیر دي، کټورم پکې زیات دي چې دغه ساقي قطه کوي، او بل د ریخو چونجې ریخو خوړون کې چونجې هم بخي زیات دي. په خاص ډول په رومیانو کې دا درې ډوله ناروغي او بل ناروغي هم موګه د بکتریي مړوي کېدل ناروغي د سیغه او بکتریي ناروغي ده. دا ناروغیان ډیره عام دي او غټ لامل هم همدغه د سروان صاحب چې لکه مشکل چې مولولې همدغه هغه تخمونه دي چې دوی د محلي مارکیټونو نه بازار نه رانیسي، او هغه اکثره د دې اپتونو مرزونو په مقابل کې هغه مقاومت له لاسه ورکړی ده. نو د ما سپارښتنه به په اخر کې زم سپارښتنه وکم چې زموږ بزګران د کوم نوع ډول تخمونو نه استفاده وکړي. هغه به زه فکر کوم د پروګرام وروستۍ برخې ته
پرېږدم. ډېر مننه، سلامت اوسئ چې دا موضوع هم په نظر کې نیسئ. کور ودان استاد پوپل، استاد ظاهریان که پدې بس فکر وکړ چې دا اوس یو څوک دی، یو بسګر دی، رومي بانجانې کرلې دي، تاسو د ته څه سپارښتنه کوي چې د دې لپاره چې سکل خو کرلې دي چې کال ته ډیر آی تر لاسه کې دی، باید څه وکړي؟ کوم ټکو ته زیات پام وکړي چې کال ته آی تر سکل زیات شي؟
مننه خیر اوسې دې شنګ پر ځای سوال دی وکړه. رومی بانجان خو دغه کورنۍ چې د کچالو رومی بانجان دا د پرخور بوټو په نامه یادیږي، په اول مرحله کې دا کری اخو یو تخم دی چې باید اصلاح شده تخم وکړي، یا فرض مثال که خپل دی تخمګری کې وي سلیکشن دی وي انتخاب دی وي چې هر کال انتخاب کې شته تخم راځي، اما د دراګه رومی څخه هیڅ وخت تخم شپ تخم په لاس نه راځي، ځکه خپل خواص په یو داسل کې راوي په بل ناسل کې بیا تغیر کوي. رومي وخت چې کری اول په بزغلی کې یو ځای کې کوریا جوړوي، وخت چې د حال آماده سو ساحی ته کلاکس انتقال کړه ساحی ته، دلته باید چې مواد غذایی کافی د تور کې چې دا شب بدلی وده یې رشد وکړي، خصوصا نایتروجنی مواد دی ورته سره سپین سره یا ایوانی سره دا دی ورکی چې شب واده وکي، بدني واده یې ډیر دي. هر څومره چې بدني واده یې ډیر شو، وخت چې دا په ګلو پر اصل نږدې کیږي، باید نایتروجنی مواد و اوبه وربندې لښته کم شي چې شروع کې دا پر اصل بدي بیا دا ډیر لوړ اصل ورکي. که بدني واده یې ضعیف وو، حاصل یې هم ضعیف دی، ولو کې شته خو هم ګوتي دغه رقم دی، اما که خراب تخم وکړي چې هر څومره زحمت هم وکړي نتیجې ایسته. دا شل ورځې مخکې زه فراه ولایت ته تللی وم، دا یو میاشت مخکې زه تللی وم، هلته ما د فراه رومي ولید په ګلخانو کې چې کرلي وه، دې ځکه ډېر ښه جوړ کړی و، ځکه د فراه خاوره چې دی کلکه خاوره دی، کلی لوم دی، په دې کې ریګ هم ګډ کړي وه، ایوالي سره یې هم ګډ کړي وه، و ځکه دومره نرم کړی و لکه د ګلدان خاوره، و رومیان یې هم پر چیلی باندې روزلی و په ګلخانی کې، و دا ډیر ښه حاصل ورکولی، دوی د حاصل په ټولېدو یې نه رسېدی. ستونزه په کم ځای کې دی، ستونزه زیاتر یې د انتقال کې دی چې د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي. موږ په کابل کې وینو چې مارکیټ ته کله کله زه دا محصلین وړم، دغه د جوار ولایتو څخه دوی رومي په موټر کې راوي، په خلطو کې یو سیره خلطه جوړوي، په موټر کې یو پربل وږي وږي دا چې فشار راځي، وزن پر ډیر راځي، وخت چې کابل ته راځي اکثره خلتو چې ویني اوبه ځینې روان دي چې دا رومي مجلسي دي خراب شوي دي، ولو چې په هغه معین مرحلې باندې هم شکولي وسي بیا هم فشار بربند ډیر دي. موږ د سبزیجاتو په انتقال کې په افغانستان کې هیڅ بسته بندي نه لري، هر څه ستونزه لري. سبزیجات چې وخت رومي چې د جلال آباد څخه راځي، یا د لوګر څخه راځي، یا د پروان، یا د مزار څخه دلته کابل ته رسیږي، دا په لری کې ډیر ضایعات ورکوي، هیڅ هلته تولید نه ضایعات یې څه علت یې دغه دی چې دوی بسته بندي خراب دی. دا باید په جالیانو کې چې د دوی وزن
لیکن استاد یو بل مثلا د چې تاسو تر بستن بنده یو څه مخکي مرحله داغه دا چې زموږ بانچن هم داسې پزمکه باندې لګیږي او لزمک سره چې کله تماس پیدا کوي الته هم ډیر خراب شي. په دې نور دنیا کې مرتکتل دي چې یو لرګي ورته درې په غو پورې تړي چې بانچن لخوا لوړ وي او کله وبه هم ورکوي وبه ورست نه ورستوي او خوره هم نه خرابوي. دغه مسله څنګه ده؟
دا ستا خبره په نور ځای او افغانستان شرایط فرق لري. په افغانستان کې د جوړې په سیستم چې جوړې پر پښتي دي هلته رطوبت نشته. کابل پر اقلیم ګرم دی وچ دی رطوبت دومره نه لري چې روبي خراب کړي چې اوبه پښتي ته لاړ شي که اوبه له دې لاړ تابان خرابېږي. په نور دنیا کې بارندګي ډېر ژر خرابېږي. چایله سیستم کلي امراض قاچي امراض پر حمله روي پر علاوه ورسته کېږي. په افغانستان کې دغه فیزیولوژیکي مریضي په رومیانو کې ډېر پدیدې چې وخت چې تنده ویسي دغه بوټی د دې لپاره چې ځان ژوندی وساتي د ګرمۍ څخه ځان نجات ورکړي اوبه تبخیروي د پاړو څخه ځان یخ ساتي. بیا چې هغه یو څه یخ ګرم سو بیا نور اوبه تبخیروي د ستوماتا د لرې د پاړو د سرو د لرې تر پاړو لاندې چې دي کو بل اخر چې اوبه په ځکه کې کم و یا د اکثر ځایو کې اوبه په نوبتي دي په افریقي یو یا په دبرې کې لاس ورځي چې اوبه کم سو بیا د خپل د یو څخه اوبه کې شي وي خپل د یو څخه چې کاش کې د رومي باندې اخري قسمتي وجراتي مري میکروز وخت مړ سو دا رومي خرابېږي. د رومي میوه خرابېږي کرا کرا دا د چیزي بل اخر میوه ضایعات ورکوي دي. نو په پر پښتي باندې د افغانستان په شرایطو کې کفار د مثال چایله وي خدیر شه کنه وی هم دومره اومدستون نه دی پر پښتي باندې چې په شات چې پر پښتي وکړي ځکه افغانستان کې دومره نه وي چې پر پښتو پورته شي ټول تر اوبو نه زیاته خبره ورکړي د بوتي مخته چې اوبه شاته لرني سي او هغه دومره اومدستون نه ده ځکه هغه ځای چې پرندګي وي یا هغه لویستون ده لکه جلال آباد کونار دا ځای چې موسمي بارانونه لري کله کله چې پر رومي باندې ځان باندې باران وسی دا څنګه پیدا کوي ډیره خرابې ده امراض عامه لري لکه چې په افغانستان کې دی وجات د بارندګي په واکه چې ځکه ته نږدې وي له خصوصا منګورو دانو دا خرابې کی. اما سبزیجات هم دغه رقم دی اما په ګر نور ولایت کې چې موسمي بارانونه نه لري د افغانستان په دغه جلال آباد لغمان و کناره خواته چې موسمي بارانونه لري و خو نور ځای کې بارانونه نه لري موسمي دا څنګه ډیر کم دی دا هم د پرابلم نه دی. ټول خلک چيلي ته یو مصرف کار لري هغه چې په ګلخانی کې روزي پتاړي تړي هغه خو د حساب ته یو لښته ده کولای شي هغه چې په دې کې ډیر صحیح کوي ټول ته مشکل دی چې خلک وسوي چيله جوړ کړي چيله کې جوړ کړي خو ډیر شه. یا موږ رومي دواره کوم رومي لرو یو هغه رومي لرو چې تني لند دي لاندې سره اتیا سانتي یو متر نه وږديږي او یو هغه دي چې چيله دي یو ورځ دي تنه یې ډیر وږديږي کله ګل خالي چې وکړي مجبور چې هغه تنه چې ولري هغه وکړي ځکه چې هغه په تار ترلتیږي جګدي نو حاصل ډیر ورکوي ترمنیت ورته وایي. دا انګلیسي کلمه دي قانون په دې باندې آشنایی نه لري نو په دې خاطر دا اطلاعاتي نه استعمالوم هغه چې لند تنې لري د بعضي خلک ورته درېتي وي یا قط پخ شي چې دي هغه ني تر یو متر نه وږديږي پر پښتي باندې هم څنګه نه لري کچې له وسی خو دې شه کوونه سي پر پښتي باندې هم مشکل نه لري. اما هغه رومي چې دي تنې لري لغاته پښته په کار لري هغه ني کې پر چيله وروزي هغه دې صحه دي سي واصل عبديږي دا کدي صحه باندې او نو پر دې کې بیا دې ساحه ورته لسمي ولا دې چې ډېر مزګه ضایعات وي نو دا لاندې څه دي اصل دې سره د تر وګورځو کوي.
بله ډېر مننه سلامات
خوشاله په دې خاطر چې د برنامه خراب نه شي کنه ډېر په دې کې ډېر مسائل دي چې باید تشریح شي چې تر کومه اقلیمي چې وکړي توقې وکړي با څنګه آب هوا کې څومره اوبه ورکړي، نو پر دې باندې فکر کوم خبرې وکړم د نور وخت.
بلې نه، ستاسو نوبت به بیا هم راشي. بل سوال بس ما هم دا وی چې کله په کوم ځای کې وکړو، مثلا سره بانجن او څومره اوبه ورکړي، په اونۍ کې څو وارې، په میاشت کې څو وارې، په دې به تاسو وروسته خبرې وکړي. اوس به پوهان صاحب ساپی ته ورشم. پوهان صاحب، نن سبا دې اوبه ستونزه ډېره ده په افغانستان کې هم، او شاید ډیرو کارپنګرو ته دا واردار وي چې هغه سبزیانی وکړي چې کمی اوبه غواړي. که په دې اړه تاسو توضیح ورکړئ چې کوم سبزیانی وکړي چې اوبه کمی غواړي او د اوبو مصرف یې کمی، ځکه چې نن سبا خو اکثرا اوبه هم لازم کې لاندې راباسي په هغه باندې به انرژي مصرفی شي. مهرباني.
نو واقعا دا یو غټه ستونزه ده افغانستان کې، څه چې په ټوله دنیا کې د اوبو د کمښت ستونزه ده، او ټول هڅه کوي چې داسې سبزیجات یا داسې بوټي یا داسې نباتات تولید کړي تر څو په کم اوبو یعنی هغه تولید شي. نو افغانستان کې زه فکر کوم یوازې دې چې موږ د نبات یا بوټي ته بالکل بهتره زده چې د آبیاري ځینې تخنیکونو ته توجه وکړو، ځکه دا ته تخنیکونه موږ کوي د سبزي نه موږ هیڅ کړو سترګې نشو پټولی. سبزي ضرورت دی، سبزي یعنی هر ډول ځانته خپل ارزښت لري، نو کولای شو چې موږ ځینې میتودونه هغه خپل کو تر څو کولای شو چې د اوبو مصرف کم کړو او حاصلات خپل لوړ کړو. په تور د مثال د خاورې دوت په کتو سره کچې ته موږ خاورې ښه وساتو، خاورې ښه یعنی عضوي مواد په کافي اندازه ولري، موږ چې کله دا اوبه کوو هغه عضوي مواد دا اوبه جذبوي. اوبه جذبوي تقریبا کچې ته یعنی په ډیره ګرمۍ کې درې ورځې بیا د اوبو ته اړتیا پیدا کوي، دا درې ورځې چې شپږ ورځې هم دا دوام پیدا کولی شي. همدارنګه د جوو ژوروالي ته باید هم فکر وکړو چې دا یوې رقم ژوروالي دا هم د خاورې د ډول پر اساس باندې کې خاورې سپکې خاورې جوی به وړي وي، که خاورې درنې خاورې جوی به مغټې وي، تر څو اوبه یعنی پکې ودرېږي او په بلونو زمان د نیلو ته د بوټو نیلو ته دا اوبه ورسیږي. اوس نوی سیستم د ډریپ اریګیشن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې اوس معمول دی، او دا ډېره اسانه طریقه او ښه طریقه ده چې د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو یعنی هر بوټي ته یوه یوه قطره اوبه موږ کولی شو، چې خصوصا په درګانو په تولید کې دا ډېر مؤثر دی. اکثره بوټي اکثره سبزیجات موږ کولی شو چې په دې اساس باندې د ډریپ اریګیشن په واسطه باندې هغه کړو، یعنی که چېرته بیسن اریګیشن دا طریقه خپله کړو چې یو
استاد امداد څاسکو سیستم یا ډریپ چې تاسو یادونه کوئ دا ارزانه تمامی شي دي. کاروانګر چې کم ځمکه لري، کم عاید لري، دوی په وس پوره دا وکنه.
بالکل دا یعنی مربوطی کې هغه مواد ته چې دا سیستم ته جوړیږي. په افغانستان کې لاله الهام اوس موږ داسې شرکتونه لرو چې اغړي دا کولای شي دا پیپونه واړو واړو موږ به د قیمتي شیانو استفاده نه کوو، موږ هغه واړو پیپونه یا وړو پلاستیکي کڅوړونه چې کولای شي په کم مصرف باندې هغه جوړ شي او د هر بوټي ته یو یو قطره اوبه ورسوي. موږ کولای شو د یو ټانکۍ سره موږ کولای شو چې ډېر زیات ساحه اوبه کړو او د حاصلات تولید کړو. که څه هم یعنی د یو کیلو رومي تولید لپاره تقریبا دا اویا کیلو نه زیات موږ اوبه مصرفوو، ولیکن دغه قطرهیي سیستم هغه کړو موږ کولای شو چې لس دولس کیلو اوبه باندې موږ کولای شو یو کیلو رومي هم تولید کړو، که چېرته یوه یوه قطره. ولې دا بیا مربوط کېږي د هر دولت هغه اقتصادي سیستم ته، مثلا د دې اخینو د پاره هیڅ کوم امکانات نه دي سره کوم د دې اخینو دغه نظریات خپلولای شي. یعنی په دې کې دولت څومره رول لري، دولتي ځینې شرکتونه دي د توسعه مامورین دي، دې څه رول لري چې سره کوم کولای شي د دې اخینو د پاره د غیر اقتصاد مطابق دا سیستم برابر کی او د او د سبزیجات تولید کی. ولې په مجموع کې موږ د سبزیجاتونه دا سیستم کې نشو پټولای، مثلا رومي باجان په خپل ارزښت لري، بادرنګ په خپل ارزښت لري، مثلا مکه چاورول ولې ګازرې د شلغم یا د نور هر یو د تولید لپاره یعنی په جامعه کې پټولنه کې په هوا کې هغه ته ډیره اړتیا شته چې پیدا تولید شي. ولې بل خبره دا چې د بیا د تولید ساحه ته د فکر وکړي، یعنی د مارکیټ هغه ته د وګوري تقاضا ته څومره موږ کولای شو چې هغه تولید وکړي، د ډېرې لوی ساحې د کارونو نه ډډه وکړي، تر څو په هغه صورت کې هم کولای شي چې دوی کم ساحه وکړي او ماسره وکړي او ښه تولید بازار ته هغه کې عرضه کړي. یعنی د اوبو مقدار به هم کم مصرف شي په دې په وجه دي چې مثلا که چېرته داسې تولید دی وکړي چې هغه دوباره هغه تولیدي مصارف پوره نه کی نو هغه هم د دیقان لپاره ګټور نه دی. چې تاسو یو ژوندی مثال درکړم، د یو منطقې نه یو ټک باریږي د پیازو او په لاره کې ځي د مارکیټ نه خبرې کوي چې مارکیټ کې نرخ څو دی، وایي دغه خو دومره پیسې کېږي ولې هغه کرا دی نه پوره کوي. بیا د دې ور سره دا جوړ راځي، وایي وروره دغه د پکرا کې مجرا کړه او دا سبزي ستا شوه. یعنی د داسې حالت نه باید دا خلک ځان وژغوري، د مارکیټ د تقاضا مطابق کمه ساحه په معاصره توګه او د معاصرو ابیاري د سیستمونو نه استفاده وکړي. او بل دغه چې پخوانی موږ تاسو یو محلي یا د فولکلور هغه په اساس باندې معلوماتو په اساس لوی لوی دوی به جوړولي، هغه هم دا کولی نه یوازې دا چې خپله معاصر حاصل دغه نه شو ترلاسه کولی، بلکې د نور بیاتونو په حق کې هم موږ مزور کوو، دا اوبه هم بې ځایه مصرفولي. د دغه د جویو په وړکوالي لویوالي کې دوی باید څوک توجه وکړي، او بل د جویو لویوالی او کوشنوالی بیا مربوط کېږي د خاورې د ټیکچر یا د خاورې د سایز یا د خاورې د ترکیب په اساس باندې. که چېرته دا خاورې متوازنې وي، سپکې خاورې وي، عضوي مواد کافي ولري، دې کولی شي جویې خپلې وړې وساتي. کله چې وړې وساتلې په اولو وختو کې ممکن اوبه زیاتې مصرف شي، ځکه چې دا سوري سای کموي. کله چې نباتات یا بوټي وده کوي، خصوصا د بانجانو کروندې، د رومیانو کروندې، همدارنګه د پټاټو، که چېرته دا سورې شي، بالاخره د دوی د اوبو تبخیر سطح کمیږي او هغه اوبه چې دوی استعمال کړي دي هغه معاصره توګه د نبات په واسطه باندې هغه نه ګټه پورته کیږي او دیقان ښه حاصل ترلاسه کولی شي. نو دغه ځینې فکرونه دي دیقان دا باید مد نظر ونیسي.
سلامت اوسې استاد ساپای. استاد پوپل، که اوس هغه تر شو الوګانو یا کچالو تر شو، د تخمونو په اړه هم خبرې وکړي چې کوم تخمونه ښه نتیجه ورکوي، او تاسو یادونه وکړه چې د ښه تخم انتخاب د مرزونو او آفتونو له مخنیوي سره هم مرسته کوي. مهرباني. پوپل سیب، او متاسفانه دی پوپل سیب ټلیفون قطع شوی دی، خیر دوباره بل دوی سره تماس ونیسو ور بشو. استاد ظاهریان ته، استاد تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې به خبرې وکړو چې کله یو بوټی وکرل شي، مثلا رومي بانجان کله وکرل شي، د وخت انتخاب ډیر زیات مهمه ده. البته په دې کې شک نشته چې افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري. ننګرهار یو ډول دی، فراه بل ډول دی، کندوز بل ډول دی، هر ځای هوا تودوالی فرق کوي او د کرلو وخت هم فرق کوي. که په دې هم خبرې وکړي، په تیره بیا سبزیجات خو خلک ډیر زیات هم نه کوي چې مثلا په سلګونو هکتاره کې دی یو څوک سبزیجات وکړي، ځکه چې دومره ډېر اوبه امکانات نشته. عموماً خلک چې سبزی کری په وړو پټو کې نسبتا کری. نو په نورو دنیا کې دا رواج ده چې مخکې تر دې چې هوا برابر شي او دا سبزی وکړي، اول په یو شیشه خانه کې یو بل ځای کری او قوریا یا بوټی بیا راوړي، هغه وخت چې هوا مساعد شو، هغه وخت په ځمکه کې ژدي و د دې لپاره چې زر په حاصل راشي. مهرباني، ستاسو نظر اورو.
مننه. خیر اوسی. روبی بانجان په افغانستان کې په دغه شي چې تا مخکې تاوویلو په مختلف ځایو کې په مختلف اقلیم درجه حرارت پورې اړه لري. مثلا په تور د مثال کې موږ کابل مثال ورکو، په کابل کې د کابل اقلیم د پغمان د ولسوالي سره فرق لري، د شکردري سره فرق لري، د نور ولسوالي سره چې هم جوار دي د دو سره فرق لري. نو موږ په کابل کې هم په مختلف ټایبو باندې رومي کرو. رومي باید اول په بزغلی ورته جوړ شي، په د هوت پر درېمه باید هوت کې بزغلی ورته واچول شي، سوچ د عمل په اخر کې اقلیم ورته مساعد شي د رومي وکړي. اما په غرب ولایتو کې چې درجه د حرارت ته غرب دی، دا باید په مخله دال وتخه، دا باید کوریا ماده ته وي چې د ستوري نه حال په بزغلی کې وروزل شي. په دال و کې دا باید صحیح کې دی الیسی، دال و هوت کوت لا غرب دی، دال و کې باید نه الیسی چې دا په عمل سره کې پر اصل رسید، ځکه په جوزا کې د اصل لیږي. جوزا په اخر کې درجه د حرارت تر 20 درجه سانتیګریډ جګیږي، ورته تر 20 جګ سر رومي د اصل لیږي.
د اوس په کابل کې چې دی د ورځې کې فرض مثال 15 درجه ته ورسیږي پروا نه کوي امد شپي درجه حرارت تر 28 لري نو په دې خاطر رومي بیا سرکېږي نو پاتې سو د رومي په حق لکه چې موږ په ګلخانه کې چیکري اوس په فراه ولایت کې ډیر خلک رومي په ګلخانو کې کوي په ګلخانو کې معمولا د قوس وجدي په میاشت کې کری هغه چې وخت تاره کری په قوس کې کری په جیب کې واچي دا وخت تاره کری په جدي کې هغه په ګلخانی کې یا گرین هاوس کې د پلاستیکی ګلخانی چالت دي رواج موندلې ده په ګلخانو کې کری ودا په هوت کې دا پر اصل دی د دې اصل بیا بازار طرز کېږي تر جوزا پوری جوزا او سراتان پوری بیا په سراتان کې هوا چې ګرم څو خلک د ګرمۍ په خاطر چې ګرمۍ لښ کې د ګلخانی بغل خلاصي سربیره پر ګلخانی ګلې چوي لاي چوي چې هغه شدت د مری کم کې چې دا د اصل ونل ویږي هغه اصل دوام کوي تر سراتان پوری بیا په سراتان کې اصل لږیږي سراتان اسات کې خلک په ګلخانی بيشي ټولوي بیا دوم فصل کری بادرنګ کې ځکه د جيمي فصل لاندې اما پات سو په یخ منتکو کې لکه کابل غوندي ځای کابل لوګر پروان کاپیسا سمته شمال اکثر ولایتونه چې هواي نسبتا سړې دي وخت چې دادي د عمل په اخر کې او په ستر کې نه حال د فتاحي کې ښې نه وي دا ترجمه پوری حاصل ورکی څو چې یخ وي څو چې د میزان په اخر کې عقرب کې خونه راځي یخبندان کې چې درجه حرارت هر زمان چې تر شپارس چټسو رومي د حاصل لیږي وخت چې تر لاس چټسو بخي هغه ختم کیږي یخ وي یخ وي نو رومي ته بيترین درجه حرارت د اتل څخه تر 40 درجه سانتیګرد چې دغه حرارت یې پر حاصل رسي بيترین حاصل دنیا خپل کیږي کتر و وش جکس ته هم حاصل مجلس اخیسته لای کتر اتل چټسو هم حاصل اصلي کمیږي شا حاصل نه ورتي نو رومي بيته دغه افغانستان کې چې ورایټیګان چې د خارج شرکتو په اثر راځي اوس خلک دومره مسلکي سيوي دي چې بيخي خپل اردار ورکی دغه مختلف کمپنيانو څخه یو کالي وکړل چې شاسلی ورکی هغه پاکټ ورکی شرکتو ته شرکتو د برته دغه رومي د نور زائد کوي با یو د رومي پاکله په فرا ولایت کې د چې په ګلخانو کې کړل د څو د قانون څخه پښتنه مو وکړه چې تاسو ته هم د کم ځای راوي د دې شرکتو څخه راوړل د ایران څخه راوړل دوی د معتبر کمپنيان د خصوصي کمپني د چینایي کمپنيانو څخه دا رومي راوړل سالار په نامه هغه بهترین اصلي ورکول ځکه هغه د انتقال د پارپوس یو څکلاکو انتقال یې اسانه و او رومي خو ډیر انواو لري رومي چې موږ د پروسس لپاره کړو چې رو بودا شي جوړو هغه نرم رومي کړل کیږي هغه رومي چې د انتقال لپاره لري مارکیټو ته وی باید کلک وي چې اسانه انتقال شي رومي هم ځای پخ نه شي چې تفخر سو انتقال مشکل کیږي رومي باید تل په جوړیګه کې یا کارتنو کې چې څوري د جریان د هوا ولري انتقال شي دا رقم چې په پلاستیکو کې چې یو منع چې 15 کیلو روي تکابل پوری دا خرابېږي ضایعات ډېر دي هغه چې په جوړی کې وي کته چې متوجي شوی په جیم کې د امسایه د مملکتو څخه د ایران او پاکستان څخه چې روي افغانستان ته راځي په جوړی کې راځي دا جوړی لاس کیلو وزن دې هغه نه خرابېږي یو خرمي کلاک دی وبل جوړی دی د چوکاټ دی هغه باندې د بل فشار نه رات په افغانستان کې ټول ترکاری او سبزیجات په دغه ستونزه باندې انتقالي یو پربل وږي خصوصا د برګي سبزیجات دوی ژوندۍ دي تنفس کوي وخت چې دا یو پربل راغی حرارت تولیدوي دا ټول خنساکیږي خصوصا بامیا بامیا په دغه وږي کې چې یخ وربند پرینر دي چې لاس دننه کې لاس وږي اما دا نیمه خرابېږي اما دا باید چې هغه ثابت چې رنگي زورغوندې کلوروفیل لري تنفس کوي دا باید په ساړه شکل انتقال شي د شډیر وزن یو پربل رانیږي ته موږ په علاقه وینېسو د 200 تر 300 د لپاره یو پربل وبدو لاس لاندې تر پالک لندنه بس لاس وږي الاتی دا چې د تنفس کوي دا تنفس د موید ګرمۍ وخت ګرم کوي خنسا کیږي نو پاتې څه د رومي پاکله رومي د وګو پاکله چې تاسو اشاره مخکې وکړه رومي په عمل سر کې او بل شر غړې ځکه اقلیم هم یو خطر دی بارندګي هم ستر رطوبات هم ستر اقلیم ډیر وچ نه دی وخت چې پاس له جوزا څخه جوزا او سرطان او اساس کې که مخکې په 15 ورځې کې یافتي کې یو روبي دی دا باید په 2 ورځې کې وبسي په 2 ورځې کې دا باید وبسي کاویری قطرایي مرکز استفی سابلو قطرایي باید هر ورځ وبسي هر ورځ لږ لږ وبه باید لږ چې هغه خپل رطوبات وساتي نو دا په باید په ګال سپافتي کې وبس دا په 3 ورځې کې وبسي په 3 ورځې کې دا باید وبسي ک خوري کلاکه خوروي کلی خوروي هغه ډیر وبه خي ډیر وخت خپل رطوبات ساتي پدنا سه کې هغه ریګ ولري ریګټوي څنګه لوبي هغه وبنه ساتي وب ډیر جذبي وب ځای کې چې دږي کې تخوږي نو په دې خاطر هغه باید جرتاره وبتي هغه په دوه ورځې کې وبتي هغه کلیوي پاتې کې ورو به دا باید په دوه ورځې کې وبتي
ډیر مننه
که چلو په اکلام معلومات ورکم که اخر کې بیا
کلاندو وایس مې ربني د کچالو پاړه کلاندو وایس کچالو لپاره همدغه خبرې چې تاسو د
کچالو چې د یخ منطقي د متدله منطقي بوله د امریکای جنوبي څخه راغله د ټول دنیا د دنیا ته د انتقال شوی اما په افغانستان کې په هر منطقي کې چې کچالو اقليمي یختر وي د شنتي جوړ کې په څه خاطر
لکه بامیان
په دې خاطر نه دي او لکه بامیان غزنی دا د شپې د خو اواز ساړه دی وخت چې درجه حرارت تر 40 درجه سانتیګریډ ټیټ سو دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاړو کې د پاړو د طریقه جوړیږي دا د شپې ذخیره کیږي په مصرف ډېر دي که درجه حرارت د شپې د خو ډیر جګ و تر 22 درجه در 20 درجه سانتیګریډ دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاړو کې جوړیږي د شپې مصرفیږي دا چې مصرف سو ذخیره ته شي دا پاتې دي دا یو لکه یو ماته د یو دکاندار د ورځې عاید 100 روپۍ وي 20 روپۍ مصرفي هغه به کیږي کچې دا راکبه
ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان سلامات اوسه زایریان سپ استاد پوپلو بخی چې ستاسو ټلیفون قطع شو هم د کچالو په ارتباط ما د تخمونو پښتنه کوله د تخمونه تاسو مخکې اشاره وکړه چې تخمونه ډیر مهم دي خصوصا د دې لپاره چې یو بوټی یو سبزی مرز ونه وهی او آفتونه ونه وهی نو تخم ته باید ډیر توجه شي زمنن دا هم کو وشه په افغانستان کې څومره تنوع ده د تخمونو په برخه کې نوی تخمونه از میشتکی شي او کنه کی شي مهرباني
جناب چاروان صاحب دلته پوهان وجود لري ظاهریان صاحب ستاسو د تخمونو په اړه به لمانه غ ډیر معلومات ولري زه فکر کوم د کچالو اړوند موږ په تخم کې ډیر مشکل نه لرو خپل محلي کچالو څخه تولیدیږي د راتلونکو کال نه د بزګران کوي چې د تخم لپاره غنه کچالو بیل کی تیبرونه بیل کی نو اړتیا نشته چې د نورو ملکونو نه د کچالو تخم راځي او دا معمول هم نه ده بزګران کوي چې ښه کیفیت لرونکو تخم خپل تولید کړي او د راتلونکو کلونو لپاره غوښنه استفاده وکړي او ما کچالو افغانستان کې معمولا د دوه ډوله کچالو یو سر کچالو دی یو سپین کچالو دا ډیر معمول دی معمولا لکه څنګه چې ظاهریان صاحب ویلي اندغه سړو متدل منطقو کې کچالو کرل کیږي لوګار میدان وردګ بامیان پروان انداز نور ولایتو کې دا ډیر معمول دی او بامیان په کې ډیر شهرت لري کچالو په تخم کې موږ ډیر استون نه لرو
مرز په ارتباط کې تاسو خبري وکړي چې تخم له مرز سره څومره ارتباط لري کوم تخمونه فکر کوي یا کوم ډول کچالو کم مرز وهي او کم آفتونه لري
څاروان سه مندې تر اطلما کچالو د تخم د کرلو وخت یو طریقه سه ډیره معمول ده او موږ تاسو شاهدان یو اکثره بزګران د کچالو غوټي چې اخلي د کښو وخت دا ټوټه ټوټه کې د چاپو په واسطه باندې سدغه علمی نه ده او د علمي لنګانه موږ اکثره دره ده او موږ بزګران ته وایو چې تاسو د کچالو غوټي یا تیوبر سلامات کې نه وای په ځمکه کې ترڅو ناروغي ونه وای نو کله چې موږ د بزګران کچالو کاته کاته کوي نو همدغه لار خلاصوي میکروبونو ته چې دغه وخت کې میکروبونه داخليږي نو هغه د دې موږ بازه تخمونه هیڅ نراشنه کیږي او هغه یادش نه کیدونه مخکې همدغه پارچه دې تخم سه کچالو زدي زمکه کیږي هغه ګندکیږي خو یا ورستیږي خوسا کیږي زینه باکتریایی ناروغی دی سی پامدغه وخت کې زیدا تیوبر دوی زخمی کی د کچالو غټه دوی قطع کوي پامدغه وخت کې دوی تیوبر ته داخليږي چې به ورسته په سیستمیک ډول نبات پر حمله لاندې راولي. دل څنګه بیا ډیر ویروسی ناروغیان دي چې هغه هم د تیوبر په واسطه باندې انتقالېږي. بعضې تیوبرونه په خپل ځان کې د تیر کال نه ویروسی ناروغي ویروسونه په کې شتون لري، نو هغه چې کله په چاقو باندې پرې کوي دغه چاقو دوی نه تعقیموي او په عین چاقو باندې دوی هماغه څومره ځمکې دپاره چې دوی تخم بیل کړی ده هماغه ټول په هماغه یو چاقو باندې پرې کوي، نو همدغه چاقو په وسیله باندې ډېر ویروسي ناروغیان دي چې هغه یو تیوبر نه بل تیوبر ته انتقالېږي. نو هماغه داسې موږ اکثره وګورو چې په کچالو کې ویروسي ناروغۍ زښت زیات دي، مخنیوی هم د ویروسي ناروغۍ ډېر مشکل ده. نو په تخم کې هغه د موږ سپارښتنه دغه ده بزګرانو ته مو سپارښتنه ده ستاسو تیوبرونه مه قطع کوئ. کله مو سه حاصل غونډ کې نو د راتلونکي کال لپاره هغه تیوبرونه چې د هغوی سایز د 30 نه تر 50 سانتي پورې ګرامه پورې وي د هغوی وزن دغه چې هغه په یو شرط باندې چې د ناروغ بوټو نه هغه راغونډ شوي نه وي، ځکه په که بوټي په ویروسي ناروغۍ باندې اخته وي نو د هغوی تیوبرونه معمولا ډېر واړه واړه وي، نو بوټي باید په هغه کې په پټي کې
د ناروغۍ نښې معلومیږي کېدای شي یو بوټي کم ناروغ آفت وهلی یا مرض وهلی وي ورته معلومیږي د کروندګرو ته چې دا بوټي سم نه دی دا مشکل لري.
بالکل څاروان صاحب، موږ اکثرا د بزګرانو ته توصیه کوو چې تاسو د مثبت سلیکشن پوزیټیو سلیکشن یا نیگیټیو سلیکشن د خپل پټي کې وکړي. هغه بوټي چې هغه ښه نمو لري تر تازه دي رنگ د پاڼو یې صحیح ده او بوټي ښه صحتمن ښکاري هغه تاسو مثبت نښه کوي او یا که چېرته منفي نښه کوي نیگیټیو سلیکشن. هغه بوټي چې د هغوی د پاڼې راتاو شوي وي پاڼې زیړې وي پاڼې غونځې وي پانو رنگ طبیعی شکل نه لري که چېرته مثبت سلیکشن دوی نسی کوي نو هغه بوټي چې ناروغ دي هغوی د دوی په نښه کې د هغوی تخمونه دي علیحده راغونډ کړي او هغه دې بیا د راتلونکي کال لپاره د تخم په شکل نه استفاده کوي. او هغه چې هغه صحتمند دي د هغو نه دي هغه واړه واړه تیوبرونه چې هغه مخکې چې ویلې د 30 نه تر 50 ګرامه وزن ولري هغه ښه مارکیټ هم نه لري څوک یې اخلي نه، نو هغه کوي چې د راتلونکي کال لپاره همدغه وساتي
ډېر مننه.
او راتلونکي کال ته یو کړی نو د ډېرو ناروغۍ مخه به په دې شکل ونیولتي. بل خبره چې د هغه د تاروان سي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تخت د کښت طریقه ډېره مهمه ده، د دې پوسټو جوړو جوړول ډېره مهمه ده چې اکثرا موږ توصیه کوو چې تاسو د جوړې پوسټې شمال او جنوب جوړ کړئ چې تر څو پورې له یو خوا پکې هوا وچلیږي، ځکه چې ته که هوا نه چلیږي نو اکثرا فنګسي ناروغي هلته زګ زیات په هغه کې لیکل لیدل کیږي په بوټو کې، نو که هوا وچلیږي نو د بوټو اکثرا د ناروغۍ پکې ډېر بیا کمی وي. او له بل طرفه د سهار او د ماسپښین له خوا به پښتې ډېر ښه لمر اخلي بوټو ته به په کامل ډول لمر رسیږي، نو چې کله بوټو ته ښه لمر ورسېده او جریان د هوا پکې وو نو د ناروغیو تر ډېره حده د ناروغیو مخه نیول کیږي. او بله مهمه خبره د بوټو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله اکثرا بزګران نه مراعت کوي چې اکثرا محققین دا پیشنهاد کوي چې د رومي بانجانو د کچالو د بوټو ترمنځ فاصله د اقل 40 تر 50 سانتي پورې ته نظر په نظر کې ونیول شي او دا مې فرقي نظر دغه تخم ته ورایچی ته. بل مهمه خبر د شاخه بوري ده چې دا کوم څه وایریان شته کې دې چې ورته اشاره وکړي. په رومیانو کې شاخه بوري ډیره مهمه ده، هغه خاکونه چې په یو ځای ده میوه نه کوي ګل نه کوي هغه اضافي خاکونه کم کونو موږ به د لمر وړانګې وکوئ چې لمر وړانګې د بوټو ټولو برخو ته ورسیږي همدارنګه به د هوا جریان هم پکې پیدا شي او له یو طرف نه به حاصل زیات وي له بل طرفه به موږ د مرضونو د ناروغیو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کورودن استاد پوپل، استاد ساپی تاسو په پیل کې د پروسس او بسته‌بندۍ خبره وکړه که په دې برخه کې څه پکار دي؟ حال دا چې د افغانستان اکثره د سبزیجات ارګانیک دي او په دنیا کې شاید ډیر طرفدار ولري ډیر اخیستون کې ولري. ما خو هیڅ ځای دی افغانستان د بادرنګ او د رومي بوی احساس نکو، هغه څه خواندور می بل ځای ونه لیدل. که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ چې څومره امکانات شته په افغانستان کې چې په دې برخه کې کار وشي او نړۍ ته صادر شي.
ډیره مننه. څنګه چې ما مخکې هر څه وکړو چې د سبزیجاتو تولید اکثرا د مارکیټ د تقاضا په اساس کیږي، مارکیټ چې څومره پرمختللی دی، څومره یعنی د ښه امکاناتو څخه برخمن وي، د سبزیجاتو نه ښې ګټې ترلاسه کړي، په هماغه منوال باندې دقانین هم تشویق کیږي چې هغه تولیدات دې ته وړاندې کړي. په افغانستان کې لله الحمد شل کلو په موده کې تقریبا یو څه پرمختګونه رامنځته شو. مثلا د سبزیجاتو تولید هم تازه مارکیټ لرو، دا هم وچ مارکیټ لرو، دا هم د مثلا د اچارو د دې شانو مارکیټ پکې فوق العاده زیاتو. که تاسو فکر وکړئ زموږ په ګاونډي هېوادو کې تاسو لاړ شئ، یو بوتل پښتنو کې په پاکستان کې یو بوتل د اچارو چې د بادرنګ ترې واړی وای دا امپورټډ دی، که چېرته هغه لوکل 200 روپۍ دا 500 هغه چګورې د افغانستان، دا د افغانستان لپاره لویه خوشبختي ده. که چېرته دغه شرکتونه نو متاسف په تاسو سره باید ووایم چې شرایط لږ سره خراب شوي دي، زه فکر کوم مارکیټ کې لږ عدلون بدون لیدل کېږي. که چېرته په همدې منوال مخته لاړ شي، زموږ یقین دې ته آماده دي چې هر نو تولید په هر وخت کې دی څوکې بازار ته عرضه کړي. یعنی اصلي تقوی د بازار د خوا کېږي چې د دوی وچ محصولات، د دوی تازه محصولات، د دوی اچار شوي یا کینشمي محصولات دا څه کې بازار ته دی جذب کړي. ولې داسې یو ځینې ستونزې لکه پخوا چې وي لږ رافه شوې وي او اوس د دې وروسته نه پوهېږي چې څه به وشي، هغه به دا و چې د پېښور نه د تجاران به راته دلته د افغانستان سبزیجات واخیست مخکې د کرلو په وخت کې، دا له حاصل به نه ورسېدل. مثلا پیاز به واخیست په 500 کلدارو باندې، کله به چې پیاز ورسېدل حاصل به هغه شو، پیاز به 200 روپۍ او د به خپل حاصل ټولو د اقام به مونته تلو شو ویلي، ځکه موږ خپل په خپل مارکیټ کې داسې امکانات نه لرو. ځینو ماسو په واسطه باندې موږ ځینې د سړې خونې جوړې کړې، ځینې د پروسس طریقې د مکه چې استادانو عرض کړه، دې طریقو ته خلکو ته دا طریقو یعنی خودنه وشوه. نو دې لږ د پروسس طریقې زده کړې، که چېرته دا د پروسس طریقې هماغه په هماغه منوال پرمختګ وکړي، زموږ محصولات څه شی کېږي، نورم تقوی کېږي، یقین هم نورم تشویق کېږي، تولیدات هم نور وده کوي، او موږ کولای شو چې هر ډول په هر موسم کې حتی په ژمي کې هم موږ خپل تولیداتو ته ادامه ورکړو، ځکه موږ دا امکانات لرو چې مخکې مې ارزو کړو موږ د خپل اقلیم په اساس باندې موږ چې جلال آباد، لغمان، کونړ، خوست، کابل یعنی په هر موسم کې موږ کولای شو تولیداتو کې ازمو مارکیټ مجبور وي، ولې صرف امکانات دې ته دی چې موږ وکولای شو دغه خپل مارکیټ یا ټیکنالوژي یا امکانات چې موږ دا پروسس کولای شو دا په لاس ولرو. نو څه فکر کوم دا به
ډېره مننه
لپاره تولیداتو لپاره
سلامت اوسه پوهان صاحب. صاحب ډېر کم وخت لرو پوهان صاحب. ظاهریان مخکې استاد پوپلو ول چې د بوټو پانی خراب پانی باید لری شي، ډیر وری وای دا کله چې پانی وچ سی وای دا د خپل بوټي ډیر انرژي مصرفوي، او زمنن خشاوي ته ډیر اړتیا ده. په ځینو یوادونو کې خې د لپاره چې د خشاوي مخونی نیولې وي، یو تور پلاستیکي ډوله ټوکر په غوړوي په لاندې چې هیڅ نور واشه شنه نشي. که په دې اړه لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړي او داسې لاند.
بالکل درست دی، موږ هغه پلاستیک چې تا ویلو د مالچ په نامه یادیږي، کیږي چې پلاستیک وي، کیږي چې د شالی بوس وي، واښه وي، هر شی چې امکانات په محیط کې وو اوار کې، دغه پلاستیک موږ ډېر په مختلف ولایتونو کې نمونوي کار کړی، په مزار کې، په جلال آباد کې، په رومیانو کې مو کار کړی زیات. دغه پلاستیک چې اوروي پر مځکې بیا دغه بوټي ځای سوری جوړوي، ریبوټیک شینوي، دا بیخی ډیر ښه نتیجه ورکوي. نن ورځ په فراه ولایت کې ځواني په دغه شکل کوي چې جوکه جوړوي، په جوکه کې پلاستیک اوري، پر پښتو جوکه باندې هغه د سپین پلاستیک اوري، تر هغه لاندې واشه لمن ځي، هغه حرارت چې دی سو خود به خود هغه سوځي. د صرف د نالم د نال ځای چې کورخ جوړوي په ژمي کې دوی چې کوي په اخراب کې، زمانه چې دوی 15 سانتي ته ورسید بیا هغه
هغه ساري پلاستیکي سوريکي نال تربزي بیا شاو خوې خبري چې نور پلاستیک اوا د پمځکي کال تر اخره بیا په جو کې ارزه پلاستیک سوريکي چې وبل دي لرسي اما وخت چې موږ مال چې رومي د پر استعمالو یا باید د جوې په شکل استعمال شي چې کفکی په نامه یادېږي یا دا چې د آبیاري قطرې په واسطه په تر پلاستیک لدی دي څه وایي ورسته موږ په اوار مځکي کې بیا دا مال چې پلاستیک ور باندې اوار کو دیرش نتیجه ورکی هم رطوبات ساتی هم گرد ساتی هم در وشود در ودی چخه مخلیوه کی مخی تا در کچولو بدی وشا خیزم که وقت نست
متاسفانه نور وقت نلرو پا راتون که اونه یکی با پا کچولو مفصل خبریو که دیر زیادت منه نکور ودان پوهان گل احمد ظاهریان پوهان ذکرالله ساپای او استاد نور احمد پوپل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لتا سي درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ.